درنو دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه به زما همکار احمد تکل مخکې بیایي، خو تر هغې مخکې چې احمد تکل راشي او د خبرونې مطالب او رپورټونه در معرفي کړي زه خبرونه دروړم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی دی. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا پر روسیې تور پورې کړی چې دا ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې سایبري بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان چارواکي وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم ډزې روانې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي او 55 نور ټپیان دي. 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ورته شمیر رسنیو ته تایید کړی دی. د ښاغلي رحیمی په وینا سیمې ته د تصفیې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعات رسیدلي. د حزب وحدت ګوند چې د تلیندار مراسمې جوړ کړي و، مشر کریم خلیلي وایي یوازې د محمد علي جناح روغتون ته د پیښې له ځایه 25 جسدونه او لسګونه ټپیان وروړل شوي. نوموړي چې یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده او وضعیت ډېر مبهم دی.
تنها در شفخانه محمد علی جناح 23 شهید تانوز راپور
داره. خغلی خلیلی وی وازی در محمد علی جناح پر روختون که تر ووسه درویش شهیدان و ریپورت ورکل شوی و دری دیش نور تپیان دیل نور روختونون سخلا هم معلومات نشته چه حال تا به چوم را تپیان و ملو ورول شوی. وزیت هم داسی گونگ و ناتسرگنده. په کابل کې د محمد علي جناح له روغتون سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه، خو هغوی د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه چې دلته ورول شوي لا د جزئیاتو ورکولو ډاډ ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو تصویرونو څرګندېږي چې ګڼ کسان دغه روغتون ته ورول شوي دي. په نننیو مراسمو کې چې د تلین مراسم و، یو شمیر سیاسي چارواکي او مشران هم و. د امنیتي ادارو په وینا ګڼ چارواکي او سیاسي مشران له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مړو کې ښځې او ټپیان په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دا یو شمیر مدني فعالانو د مرګ شوبلې رپورټ هم ورکړل شوی. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې له برید وروسته یې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې و ټلیفوني خبرې کړي او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته د ټپیانو په درملنه کې د هر راس هڅو سپارښتنه او لارښوونه شوې ده. په اروزګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی او یو تنه ټپي کړی، شپږ تنه یې له ځان سره بیولی دي. پولیس وایي طالبانو دغه کسان نن سهار شاوخوا 9 بجې د ترنکوټ ښار اړوند یوه سیمه کې تر برید لاندې راوستل او له هغې ځایه بیولي. په دې سیمه کې د ملي پولیسو د پوستې قومندان نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې دا ملکي خلک دغه سیمې ته په میلې پسې ورغلي و چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته یې ونیول. دوی وایي سمدستي دوی هم سیمې ته لاړل چې یو کس ټپي ترې راخلاص کړي او یو روغ ترې راوژغوري. محمد افضل چې له برید روغ وتلی او ملګری یې ټپي شوی دی هم ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو پر دوی او نورو خلکو برید وکړ چې وروسته یو شمېر کسان ونیول ول او دوی وتوانېدل چې ترې وتښتي. څو ورځې مخکې په میدان وردګو کې هم د طالبانو لخوا د لسګونو ولسي خلکو د نیولو او برمته کولو رپورټونه ورکړل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب وکړ. ډونالډ ترامپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورترغاړی دی. ولسمشر ترامپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ترامپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل د رهبرۍ دا موقف دومره اسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغو د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سې شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او وویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او سونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې بریدونو هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودلي. د دې درې واړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دا پراخ سایبري بریدونه د ګرجستان په وړاندې د روسیې د خصمانه او بې ثباته کوونکو فعالیتونو د اوږدمهاله کمپاین او د ناوړه کړنو د پراخې لړۍ برخه ده. دا څرګندونه وروسته له هغه نه مخته کیږي چې د ګرجستان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په فبروري کې د هغه پراخو سایبري بریدونو په اړه ولیکل چې په اکتوبر کې ترسره شوي. د فبروري په شلمه د امریکا متحده ایالات او برتانیا په څرګنده د ګرجستان دا دریځ تایید کړ چې وایي د روسیې لخوا تنظیم شوي سایبري بریدونو زرګونه ګرجستاني ویبپاڼې افلاین کړي او آن د تلویزیونونو او رسنیو خپرونې ګډوډې کړي.
سمو غاګل ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو د وسلوال برید له تلفاتو او جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د څیړنې له پریکړې وروسته خلک په دې اړه څه وایي؟
کله چې امریکایانو په یونیسف خانه باندې بمبار وکړ او زموږ د ورور په ګډون باندې نوټیس زیات کړان او نور دوستان ملګري شهیدان شول.
په نورو موضوعاتو کې د روزګان د مرکز ترین کوټ زده کوونکي غواړي چې د دوی بند ښوونځي باید بیا ترمیم او پرانستل شي.
دغه مکتب په خوا مالیمانیه درلوده نو څوک نشته، اوس د مکتب ګرد سر خراب شو، دوه څوک نشته چې ورته راشي مس مکتب رسان کې موږ ورځو شي په کې زده کوو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مهم واوریده، د کابل په لویدیځ کې نن سهار د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو وسلوال برید وشو. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې ویل کیږي چې د دې برید تلفات زیات دي. خو کابل ته ورځو، د کابل له سټوډیو د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او راته وایي چې په دې پیښه کې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین په مراسمو برید له شپږ ساعته وروسته هم دغه بریت روان دی. او دغه بریت د کورنی چارو وزارت وایي چې یوې سړی کنډوالې یا یو کورته وسلوالو ننوتي او له هغې په مراسمو باندې بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ازادي راډیو ته البته ویلي چې په دغه بریت کې 20 کس وژل شوي دي او 55 نور ټپیان دي. دغه وسلوال بریت نن غرمه حال سیمه وجه د کابل شپږم امنیتي حوزه روان الترمنسته شوې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویل چې په دې وسلوال بریټ کې 20 کس وژل شوی او د ټپیانو هغه ارقام به اوس د عامه روغتیا وزارت له ارقام سره توپیر کوي چې 20 کس په کې ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې او طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې په دغه بریټ کې هغه خپل لاس رد کړی دی. تکل صاحب، په دغه مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په ګډون محمد کریم خلیلی، محمد محقق پخانی ولسمشر حامد کرزی، صلاح الدین ربانی او شمېر نور سیاسي رهبران هم ګډون درلود. اوس هم هلته ساحه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري کلابند ده او جګړه روانه ده. امبولانسونه هم رسیدلي او د ټپیانو او داسې د وژل شویو کسانو د انتقال په حال مصرف دي.
بله او پردی صاحب لاند کراته وای چې په دې مشرانو کې خو چې په غونډه کې حاضر و څوک نه دي ځان من شوی یوازې عام خلک دي چې په پیخه کې مړه او ټپین شوی دي همداسې ده
او د کریم خلیلی سره محمد محقق سره یو شمېر نور مشرانو سره چې ازادي رادیو لارخمغه اړیکه ونیوله نو دا غوي تروس پر دی غوي د صحت ډاټ ورکړل شوی یعنی څوک پکې د مشرانو کې نه دی تاسو ځان نه دی وخت خو ټول چې اوس ورچل شوی او ټپین د ټول ملکی کسان دي
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي رادیو خبريالو چې د کابل پلویدیس کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو د وسوا وسلوال بریټ په اړه جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم له استازو سره کتلې دي یو ځل بیا خاطر پردیس ته ورځو او وابوري چې د دې دوو انتخاباتي ټیمونو د پرونۍ کتنې په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشر انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی تیر شپه د یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوي هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ شوې ده خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دې ناسته کې د محمد اشرف غنی له لورې امرالله صالح فضل فضلی محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازی توپ کاوه هغه ویل د غناسه چې د بهرنی چار وزارت په ملمستون کې جوړه شوی و د عبد الله پاستازی توپ اسد الله سادتی عنایت الله بابر فرهمن نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود د خغلی مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشر ټاکنو د ورستوي پایلو د اعلان لغوه کول و
پات میتونه طرح داره
یکی کې دوه لارښتا یو دا چې د شکایتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو سرونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي او یادا چې سره لټولو ترغلی او د افغانستان د اساسي قانون لمخي د ټورو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکونو دویم پړاولو لپاره چمتواله ونیول شي
خغلې مانوي وای دي خبرو په لومړی ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوی او ممکن راتلونکي ناسته د شنبه په ورځ جوړ شي همدا شانتي ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لومړی مرستیال بابر فرهمن په خپل ټویټر لیکلی و چې دغه خبره د زلمی خلیزات او پوخانی ولسمشر حامد کرزی په وختونه د دوړو ټاکنیز د ټیمونو ترمنځ پیل شوې د محمد اشرف غنی انتخاباتي ډله او همدار از ولسمشری مانی په دې اړه څه نه وایي خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به تر راتلونکو درې ورځو پورې د لوړې مراسم تر سره کړي
مراسم تعلیف انشاءالله
خود عبدالله انتخاباتي دلاوي کې د دوړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ خبري پایلې ورنکړي او محمد شوانی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم تر سره کړي په همدې ورځ به عبدالله هم د دوی په وینا دی ټول شمول حکومت د رئیس جمهور په توګه د لوړې مراسم تر سره کړي خغلې مانوي وي عبدالله به د لوړې مراسم په خپل وسني دفتر کې چې د سپیدار مانی د تر سره کړي او د مراسم ته بهرني ملمانه هم راغوښتل شوی په ورته وخت روان ټاکنیز جنجالونو ته د کابل په هنتون استاد نصر الله ستانګزي وي د انتخاباتي جنجالونو حقوقي اړخ پای ته رسیدلی خود روان نو سیسی ناندروی لپاره باید دوړو خاوی یوې هوکړه ته ورسیږي
نړۍ تقریبا د ټاکلو پیل پر رسمیت نه دی پیژندلی او هیڅ چا مبارکي هم نه دا ورکړي او د لوړې مراسم هم مو ځنډول شول خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم تر سره کړي دا خپل یو بحران دی او پرته له خبرو بللار نشته
خغلی ستانګزی د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د یو ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې به په یو بل راپور کې ووري چې په افغانستان کې د جنگي جرایم او قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د ورستې پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه هم کوي خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې خلک او زده کوونکي د بندو خوندځیو بیا پرانستل غواړي د ارزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو او خلک وایي څلور کله کیږي چې خوونځي د دوی د ماشومانو پر مخ تړلې دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د ارزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د ناامنیو له کبله خوونځي د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمې منځنی ښوونځي چې روانې جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي ښوونځي د جګړو له امله نړېدلې ده، خو د ټولګیو د چتونو ګاډران او دغه شان خښتې په دې ښوونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کارېدلې دي. ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې، خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده. د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمی الله او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا یو څلورم کال چې دا جنګونه راغلي دي، په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی. دا څلور کاله بیا برخې وکړې مو په شاوي، کله یو ځای ته برسې وي، کله بل ځای ته برسې وي. اوس نو ټول دی څوک یو پوچې لري یا یو پسونه یو شی لري، هغه ګوري که نور دغه ایله بېکاره ګرځي.
چې دغه جنګونه شروع شوي دغه مکتب خراب شوی دی، اوس دا موږ خپل کارونه کوو بشې نشته. خو دا جنګونه چې سره راغله هغه ګرده مکتب هم سره ونړېدلې، دغه بالا ګرد شان سره ولاړ ورک شو. په دې کې ډېر ډېر دا ګرد کلي د ورځو په خوا بورکلله اوس نشته. اوس دا مکتب چې خراب شوی دی دغه رئیس اوس بیا څوک نه دی ورغلی. نو خو دغه مکتب په خوا مالیمانیا درلوده، نو خو څوک نشته. اوس دا مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي ماسې مکتب رسان کې موږ ورځو یو شی پکښې زده کړو.
دا یوازې د نچین ښوونځي نه ده چې د جګړو له امله تړل شوی، بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نورې ښوونځي هم شته چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د ترینکوټ ښار د ګرماب سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې له تېر یوه کال راهیسې طالبان نشته، خو لا هم دلته ښوونځي تړلې دي او څوک یې د دوباره په الغام نه کوي. دوی وایي ماشومان یې اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلې ښوونځي دي یو ځل بیا ورته خلاصې شي.
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان و زری ول ساو په شاوخوا کې مجدي شمول د دې مکتب د لودلی. نو ټول شاګردان عادي وس د مکتب د زده کړې د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي د شاګردان چې هم په خوا درسته تل وس پسونه ګوري یا بچلی کې یا مرد کې کې بانا جنگ و ما نو وس خوا دي جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خوا ده وس امن د جر در جر جز موږ مکتب راته جوړ کې دغه پسند کې جراته پاله کې دغه
منم مسری محمد ور ول سیار دي. بچای کاسه دا ډیر وخیر په جنگو کې ورانه سونه بد څه ولاړ نو وس مو کښنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اخته دي د استخار شي نسته چې مکتب ته ولاړ مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تاریخ پوجي دا تاریخ پوجي د اپسونه ګوري یا بل څه کې په کوڅو کې مرده کی. مثال په اول سیم کې مو په دریم کې مو په پنځم کې مو درته مو بل ولر نه و نو اوس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته ورته درس به ویل را له کوټه به ورته مثال جوړي به خو بده بس و دا غي سي بیا م اپشن بیا ورته مکتب ته ولر اوس نو بل کار نه لري به پوجي او به پس خو به پساته ما سه بل اس کار نه لري.
د ارزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د نامنیو لامله د ماشومان پر مخ ښوونځي تړل شوي او ودانې د جګړو لامله زیانمنې شوي دي. د دغې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه مکاتب چې ړنګ شوي دي هغې دپاره مختلفې برنامې په پلان کې نیول شوي دي. ترمیمات لرو، ترمیم پروسه په کار اچوو. همدارنګه د اکویب د برنامې نه د 950 نیمهکاره پروژو دپاره مونږ آمادګي لرو. هغې کې یو دغه مکاتب هم شامل دي، هغه مکاتب چې په جنګي کرخه کې دي او ړنګ شوي دي، پخوا جوړ شوي وو، تعمیرات یې ستونزې اوس دپاره لري. هغې دپاره انشاءالله پلان لرو او د خپل پلان مطابق مخې ته ځو تر څو هغه ابتدایي سروې مونږ بشپړ کړو. په خپل ترمیماتي پلان کې هم داخلو او وزارت سره هم په دې رابطه باندې خبرې کوو. غږیږو ورسره انشاءالله مشکل بنی.
مدني فعالین بیا وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله زرګونه ماشومان له زده کړې بې برخې دي. دوی وایي د یادو ماشومانو له زده کړې بې برخې کېدل د اندېښنې وړ ده او باید دولت ورته جدي توجه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
د دینی عالمانو په کونړ ولایت کې د جنازې په مراسمو کې سقاط بند کړی دی. دوی وایي چې د سقاط په پیسو به یا لارې او پلونه جوړیږي او یا به خلک د خیر ښېګڼې نور کارونه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
په کونړ کې دینی عالمانو په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د څخلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه یې ډېرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دم کلي اوسیدونکي دینی عالم مولوي فضل غني ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي دغې دپاره باید صدقه جاریه کړي، ځکه رسول الله سلام فرمایي کله چې انسان مړ شي دغې ټول عمل ختم شي، خو درې د سوزونه چې په قبر کې هم هغې ته دغې ثواب رسېږي. اول رسول الله سلام صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلي، صدقه جاریه لار جوړول دي، جومات جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، مرفت عامه کارونه چې هغه خلک ترې ګټه اخلي، نو انسان کو قبر کې هم هغې ته رسېږي دغې ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوا به په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې ملایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به یې د سخات پیسې یخې وي، په دایره کې به یې ګرځولي، یو بل ته به یې بخلې، چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوس یې دغه دود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وایي سقاط له یو کس څخه د قضا شوو لمونځونو او روژو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینې ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناس وو دا چورلندې به کو، تا ته به خلې وخت ته به قرآن بېزتي پکې کېدله، او دغه یو حیله وه او حیله ناره وه، یو یو ګس ټوټه وه، نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه وه، ټوټې ټوټې کړل، دا تا ته جانماز دی، نو دا شریعت کې ناره وه وه، لاره دې جوړه کړه، کویه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې دې چانده ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلی د رواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تره میرمنې وفات شوي، د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوې لاره جوړه کړې وایي
هغه صدقه چې دوی کوي، هغه فدیه چې دوی ورکوي، نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدی شي، که لارې، که پولې، که بل داسې یو خیریه کاري، نو هغې دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي. څه وخت مخکې زمونږ هم د تره ښځه وفات شوې وه، نو موږ دا لازمه وګڼله چې د منډکول په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېره خرابه وه، خلک به چې مرکز ته تلل، نو بوډاګان خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو، نو موږ پرې هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته به ثواب رسیږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې سقاط ورکول د هر چا خپل خوخه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انور الله وایي
فدیه هم داسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هغې لی ورکولی، نو هغه کوي کین استعمالوی شي، په لکه مسکین لی ورکوی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثر ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي، نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستی وي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په هلمند کې خلک څنګه مرخیړي یا پوڅکۍ کوي.
په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرد ښه پیژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په رواجولو کې ښه پره مرسته وکړي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خپریږي. اوریدو ته را سره اوسئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د جی ډی څیړنو غوښتنه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه اړخ چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو عامل وي باید ولسته یې څیرې بربندې شي. له دې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي او پر افغان حکومت په دې برخه کې د همکاری غږ کوي.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو پریکړه وکړه اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنگي جرمونو له امله یې قرباني ورکړي د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2016 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بې سرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لورې هوایي برید چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول هغه وخت دغه برید یو جنگي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پیښې څلور کاله تېر شول خو اوس هم دا معلومات نشته چې په دې روغتون ولې برید وشو.
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړو تقریبا د دې پیښې څخه څلور کاله تېر شو. څلور کاله تېر شو د امریکایانو چې کله دا جنایت وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نوټې زیات ډاکټران او نور دوستان ملګري شهیدان شول تقریبا په همدې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هیڅ کوم زموږ پوښتنه وکړه چې ولې دا جنایت امریکایانو ترسره کړو بالاخره په دې هېواد کې ولې د کورنۍ د قرباني کورنۍ په چی پاتې د خلکو.
الحمدلله وایي نړیواله محکمه د دغه پیښه ژر تر ژره وڅېړي. همداراز تېر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د 02 قطې لخوا په یو کور کې د چاپي پر مهال څلورونه وژل شول. هغه مهال دغه پیښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پیښې څخه شاوخوا 8 میاشتې په تېرېدو دي د دې څلورونو ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې د غزوانان ووجل.
په دې هم ته وایي چې 15 کسان هم نیولې دي او بندیان دي موږ سره نو موږ لا نه خپل سترګ نه لیدلې. شهرستان دغه مجرمین دی ونیسي د قدس حملې بند شي دا
دوړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پیښو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. هڅه مو کړ چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو خو هغوی د خبرو نه کولو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د هاګ نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسون وایند شکرالله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څېړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
نړیوالې جنایي محکمې په هېواد کې د جنګي جرمونو اړوند د څېړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو دا ده چې د افغانستان حکومت د دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سهولتونه د برابر کړي ترڅو دوی خپل کارونه ته دوام.
طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې مخکې له وخته وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 10,000 امریکایي عسکر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو 2 لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,500 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په د جنګي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې چړنو مخاوني سي. خاطر پرديس ازادي راديو کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سيم د شرکت د 813 شميري لاره ازادي راديو ته راستولې دي.
نقيب الله حسنزي له کندهار لکي په افغانستان کې د جرمونو د نړیواله محکمه لخوا تحقیقات د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکړي. سمیع الله میوند لیکي امریکا باید تر هغه وخته پورې له افغانستانه ونه وځي چې سوله نه وي شوي. امیر خان ایوبی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. عزیز زابلای له زنځیر نه لیکي په افغانستان کې د هر ډول حملو عاملان طالبان دي ځکه چې په افغانستان کې دوی ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه دوی برابره کړې ده. او دین محمد احمدی له کندهار لیکي لولسمشر اشرف غنی نغواړو چې د طالبانو بندیان ژر تر ژره آزاد کړي ترڅو افغانی اوربان ته لار اواره شي. قدر من اوریدونکو او اوس هم د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت همدارنګ د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 55 زیات نور ټپیان دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر سیاسي مشران او چارواکي هم راټول شوي وو چې د کورنیو چارو وزارت په وینا له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي یووالي برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې له برید وروسته یې له عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې وو ټلیفوني خبرې کړې او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړې ده. په روسکان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی، یو تن یې ټپي کړی او شپږ تنه یې له ځان سره بیولی دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو یې خطاب کړی دی. ترامپ د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو ترامپ وویل د طالبانو افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې برید هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودل شوي.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو. خدا شپه کرکټ د افغانستان او آیرلند ترمنز په هند کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه شپه مخکې پای ته ورسیده. د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزای د شپه په استودیو کې را سره د ستانکزای صاحب لوبه چا وګټله.
سلام تاسو اوریدونکو ته. دا مایک ته سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کولای شول د آیرلند په وړاندې نننۍ لوبه وګټي.
دغه بریا د مایک غلطي ده، هیجان د لوبي د ګټلو کڅنګ
او توان خو ډیر هیجاني بریا بم نه وي، ځکه چې دا په ډي ال یا ډاک لوئیس میتود باندې افغانستان دغه لوبه وګټله. پاره سی وختونو کې چې د طبي پیخي بنويو باران او واوري په خاطر باندې واوره خو نه، خو باران په خاطر کې چیرته کرکټ دریږي. نو د ډاک لوئیس میتود دا وایي چې مقابل ټیم که خه امتیازات اخیستي وي، هغه ټیم چې اوس لوبه کوي نو هغه برنده کیږي. نو افغانستان هم یو سلو درې درش منډې کړې وي او څلوېخت منډې ورته پاتې وي چې دغه هدف ته ورسیږي. خو له دې چې دغه یو سلو درې درش منډې په خه امتیاز ترلاسه کړې وي او د آیرلند په نسبت د آیرلند هم دغه لوبې په مقایسه باندې یو سلو درې درش خه منډې اخیستي وي، نو افغانستان برنده اعلان شو. البته په ډاک لوئیس کې بیا په یو لسو بالونو تفاوت باندې راغی. دا لکه څه مغلق ده، خو همدا چې افغانستان لوبه وګټله دا د افغانانو لپاره غټه خبره ده. او تمه ده راتلونکي یک شنبه او سه شنبه به بیا افغانستان او آیرلند سره مخ کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ځوانو بیټسمینانو چانس درلوده او هغوی ښه لوبه هم وکړه، تیزه لوبه یې وکړله. لاغې ډلې نجیب الله زدران په یوویشتو بالونو باندې دوه څلوېښت تیزې منډې وکړلې. سمیع الله شینواری هم نن ښه له نجیب زدران سره ودرېد. او رحمان الله ګربز ډېره ښه لوبه وکړه، په اول کې ډېره تیزه لوبه وکړله. هماغه د رحمان الله ګربز تیزه او د ځاځي تیزه لوبه د دې لامل شو چې افغانستان په ډاک لوئیس میتود باندې برنده شي. البته رحمان په دیارلسو توپونو باندې 28 منډې کړې وې. خو د آیرلند پال سټرلینګ چې د افغانستان شهزاد ورته وایي، هغه ډېر قوي لوبه وکړل. نن یو ځل بیا تل د افغانستان په وړاندې خلوبیږي. شپېته منډې کړې وې په یو څلوېښتو بالونو باندې. او په مقابل کې بیا راشد خان راغی چې بالاخره آوټ یې کړل ډېر له ډېرو هلو ځلو وروسته. راشد خان درې وکټې اخیستې.
د افغان لوبډلې بالینګ خو
د افغان لوبډلې بالینګ په ځینو زما په نظر ځینو ځایونو کې دوی په فیلډینګ کې ځینې توپونه ترې لاړل، او باید ووایو چې دغه میدان هم ډیر تیز زما په نظر وو، او چندانې ونه چلیدل، خو بیا هم 103 منډې په ټی ټوینټي کې، هغه هم په هند غاندې ګراؤنډ کې چې په آی پی ایل کې تر 200 ډیرې زیاتې منډې کې هلته ټیمونه، نو فکر کوم ډیر مناسب ټارګیټ د افغانستان لپاره، او باید چې همداسې ښکارېدلم چې افغانستان یې ګټي که باران شوی هم نه وای.
ډېر زیاته مننه صفي الله ستانکزای او قدرمن اوریدونکو چې د افغانستان او آیرلند د نننۍ شل اووریزې لوبې په اړه جزئیات راکول.
د لوبو له میدانه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدئ، او اوس واورئ چې مرخیړي یا پوڅکۍ په هلمند کې څنګه ترویجېږي. کلونه کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره ګډ کار کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره مختلف بدیلونه پیدا کړي، خو راځئ د الیاس دایي په راپور کې وګورئ چې د مرخیړیو بازار څنګه دی.
پوڅکۍ چې دي صاحبه مانه
مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخیړیو د کرلسوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نوو مرخیړیو او پوڅکیو سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او موندلو په اړه کیسې کوي.
پنځه ورځې پنسر به ویل چې پوڅکی چې کله تالند وسی د پیلبو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي، نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هم چې مزهداره شی دی.
دا اوس زراعت د پوڅکۍ د رواجولو لپاره کار شروع کړی، دا د تیم کری څه پلان ورته لري څه کوي؟
والله خو به سخته وي د زراعت سره په همغږۍ په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسې ته د پوڅکیو د غدر کوو، وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډېر علایده شی دی، دلته په هلمند کې د پخوا څخه دا پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم، نو دوی هم سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغه کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړي او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړی یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنه سرته رسولې وه، چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې دپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او هوا سره یې توافق وازمایو، موږ پایلو دا ښودلې ده چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه ښه ده. په مجموع کې څخه استفاده چې دا په اکثره خوړو کې د دې څخه استفاده کیږي، چې تقریبا ځینې خلک یې په دې خوښوي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي، او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې یا په نورو هیوادونو کې دا د وزن د کموالي دپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د بدیل په نوم نوی بوټی، تخمونه او میوې وړاندې کړي. د کرنې او مالداری ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډیر خوښ وي، او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی، د ځوانان چې راځي په دا منظرو دا مې یو خاص دودیز به د غلري راځي پوڅکۍ وخورو نن داسې، او د غلري نو خیر به غواړو توکل پر خدای ان شاء الله کامیابه بس.
پوڅکۍ یا سمارک چې په ډیره کمه موده کې واده کوي او خوراک ته آماده کیږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کیږي، خو مرخیړی یا پوڅکۍ څه ډول کرل کیږي او واده کوي. رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکۍ هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزل رواج کړي.
دا کرنه چې کومه د دې صورت نیسی دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په گرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کمن سات چې دی هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بل اخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلونو وړاندې تر دې د کوکنارو لپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته، خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره اشنا کیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
سله نمبر نو هم موږ د سله واړو چې زما از ما خويند ورو لازم ټول هیواد پکې خوندې وسی او موږ پکې خوندې او زما په هیواد کې سوله راشي. نو موږ نو واړو چې د طالبان د دور ته لاړ شي، موږ واړو چې د افغانستان کې ونه شي سوله راشي، خاص سوله ولر په دیموکراسي باور لري. ځکه از موږ از موږ ټول پکې حقونه د غیر خوندې.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو شیبه ورسته پیلېږي. خو له هغه مخکې، د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړۍ سخت اقتصادي تاوانونه کړي دي. اسمت څاروان درته وایي چې هوایي شرکتونو له دې درکه څومره تاوان کړی دی.
د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ممکن تر 100 میلیارد ډالر زیات زیان وکړي. د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبه په ورځ اټکل وکړ چې د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله به هوایی شرکتونه له 3.5 میلیارد تر 1.4 میلیارد ډالر پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایی شرکتونه به 9 میلیارد ډالر تاوان وکړي. خو د دې لپاره چې د کورونا د وایروس د خپرېدو ویره ده، ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي. اوس خلک سفر نه کوي او په نتیجه کې الوتکې یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي. په پیل کې ګمان کېده چې کورونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدود پاتې شي او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپرې شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپرې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نه شي. د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نه شي. په ایټالیا کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. دې ته ورته اقدام په ایران کې شوی. سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه. پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي. همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي. دا دوه جمعتونه باید د ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیشي. لمونځ به یوازې په جومات کې دننه ادا کیشي. سعودي عربستان ویلي چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 4 تنه په کورونا اخته شوي دي. په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کورونا 1,012 اخته شوي دي. 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي او تر 55,000 د ډیرو نورو درملنه شوې ده.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، یو ار بیا ز فریبا ظاهر خوشاله مې چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرغلس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستي دي. البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا وایروس د خبرې دوله کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو مشته خپل پیغامونه پریښېدی او ویل دی چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به حکومت مخنیوي کوي او د دې په اړه څه پیدا وسی. خو تر څنګه نور پیغامونه هم لرو، شمه وبلل چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګندونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند استاسي پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعض مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغنی شي مري یا خکېدل لري، بعضې خکېږي یا بیخي نه خکېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الناصر احمد الحزن میوان سے. دا د کورونا ویروس څنګه هرات راغلی دی؟ دا مخنیوي بایچ په پاکستان کې وشي. نور پر چا وخت دا هله د چینو د ایران د چین د ازبکستان د ټول هیوادو څخه نه خپل پوله وته دي. دا غصب د سورې چې دا ویروس په پاکستان کې نور نشه ولسی و سلام.
السلام علیکم دا زید آزادۍ راځو کارتون کې ته سلامونه وایم. بعد سلام د افغانستان ټول ول سلام علیکم. دا مراد د افغانستان ترغلي دا خدای په تاسو سره په خیرات وری کې چې خیراتونه کوي موږ ته مسلمانان یا عقیده لرو باید هر سره خیرات کې خپل تر واسه او طاقت پرې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم یې محمد مزیدی دا اسناد مرغوب د بنه سیدات. خو مثلا د شي دای څه خبره کومه دا کوم مرګ چې افغانستان ترغلي د کورونا ویروس په نامه باندې اورته اندیشمن یم. خو څه وکم، ډېر ناچاره یم. اندېښنه د زموږ لږه نسل راځنې ګرځولی. موږ مجبور یو خپل کار به کوو او که چېرې دولت د دې ناروغۍ مخنیوی وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران، پاکستان او داسې نور کشورو سره پوله وتړي او د پرټینګ خپل پر وعدو باندې ټینګ ودرېږي او په حقیقت کې تاګ راتګ د دې هیوادو ځینې بند کړي او کومه پیښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې سب شوې ده د کورونا ویروس پیښه، نو او دغه نفر یو دی دوه دی هر څه چې دي کچېرې دولت به یو جلا داسې وساتي او نور کچېرې د ایران ځینې راځي هلته به ډاکتران تر څېړنې لاندې وي، نو په افغانستان کې د دې ناجوړۍ مخنیوی بالکل به د دې بیماری مخنیوی وشي ان شاء الله تعالی. السلام.
بلې السلام علیکم. زه د المانیا لاد کې کیول سوالی ته خبره کوم. ما د ازادۍ راډیو ته هیله ده ذکرنا مرض په اړه کې دوه خبرونه جوړ شپت کني علامه لري. نو زه خپل کوم امر شوې کې ځان باندې کېږي
یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ کرمندان سے ٹھوک تو سلام و احترام وائم مرد اطراف خبر رکھوادہ
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل. لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري، نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندېښنې راسره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا به دویم چې د انتاني ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا ویروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بېلابېلو لارو څخه ګټه واخلي. د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډېر نه نږدې کېدل، د ډیرو مایاتو یا اوبو چشل او دغه د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سی ډاکټران وایي چې دا به ډیرو خوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتانی روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما همکار اکرم الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
به ډیر کوشش وکړي چې د ماسکونو استفاده وکړي، خو
په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي ځکه دا ان 95 ماسکونه نه دي، یعنی دا په دې مفهوم یې 95 چیزی یعنی 95% د قرنطان د سرعت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال تونې په درد په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، د خپل باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي، یعنی حداقل باید 1 متر فاصله ولري. او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي د هنډره پیاده هغه سپی کنه که دی سره موجود وي د هغې نه د اول استفاده وکړي، لاس پرېمینځي، وروسته د هغې نه د لاس په اوبو او صابون سره پرېمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي خو دغه اوبه او صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته په هغې سره به خپل لاس مینځي.
د خوراک په اړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډېر وخوړل شي تر څو تر لږ انټي باډي قوي وي،
دې د کوشش وکړي په لومړي قدم کې دی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي تر څو د دی خپل باندې هغه ستونی لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت لپاره موقع مساعده نه وي. او دوم دی باید د هغه خوړونه چې په هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو نور میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کړي تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلند راته ډاکټر صاحب په علایم باندې موغږیږي ځکه ساسې غاک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنۍ ته ډیر لاسرسي ونه لري.
او می ډول سره د کرونا ناروغي په لومړي قدم کې سبب ده، یعنی داخل 100 درجه سانتیګریډ په شاوخوا کې به دا کسان څه بدري. دوهم سردردی ده، دریم وچ ټوخی ده، څلورم ساتنګي یا نفس تنګي ده، پنځم د تنفسي طرق حاد مشکلات په حساب او نفس تنګي ده، او شپږم کېدای شي دا اسهالات او ضربتوالی پیدا شي. خو عمومي مسلی خانه
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیخه مثبت تایید شو، حکومت ساس په نظر باید څو کې چلک تر لږه نور سیمو ته د افغانستان دغه وایرس د سرایت مخه ونیول شي.
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنطین شي که نور نه وي، هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنطین شکل اچول کیږي هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو هغه باید نور لوی ښارونو ته گشت و گذار ونه کړي، او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید په محدودې او بند شي تر څو د موږ مملکت ډېر یو غالب او غریب مملکت دی. خدا نخواسته که چیرې نورو ښارونو ته سرات یا انتقال ورکړي، نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز یو، درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص په ځای باندې پرېږده.
په زیات شمېر ښارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي هم شاید درملتونونو والا ایزان سره قید کی او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کوي ورسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري. عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لکه تر لږه ساسې په نظر باندې چې پوزې ته واچي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي.
تاسو مهم ته کتاب هم اشاره وکړه ماسکونه په خپله با بازارونو کې ډېر محدود شوی دي. په تعلیم دې څخه د هغه مملکت نه چې د چین نه راول کېدل بیرته د همدې په افغانستان او لوړ چین ته، نو هغه زموږ دوستان چې یعنی ماسکونه نشي رانیولی یا نه شخص تلی یا بعضې هغه کسان چې خدای دې ته هدایت یې نکړی وي که هغه مثلا ذخیره کړي د قیمتۍ دپاره د غوس د الله پاک وشي، لیکن زموږ دغه نور دوستان وګړی دی کېدلی شي د عادي دغه تکې ماسک څخه هم استفاده وکړي، خپل لاس باندې جوړ کړي دې څخه هم استفاده وکړي. خو لکه مخکې مو هم چې اشاره وکړله دا خپل باندې کار ناروغۍ د انتقال مخنیوی نشي کولای، لیکن بیا هم د دې تر څنګ هغه نور ساري ناروغۍ چې دي د هغې لپاره د هغه خبره یو محافظتي کوار یا یو دفاعي کوار دی، د دې څخه کولای شي استفاده وکړي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو هغه نور پیغامونه راوخلو چې د تیریوي اونې په ترڅ کې مو آزادی رادیو ته راستولې دي.
بعد سلام په کار یې پیغام مو راسي چې د پاکستان د دې کې خپل شروع دی سوهارانه ساتي بغیر پیسو ټول څه چې وګیر کې او ناسي او یو څه پوښتنه نه کوي او ټول اوس بس خیره او هزارونه کوي. هلته زما د دا سوال دی چې دا پیغام لوړ چارواکو ته ورسي د ننګرهار د لوړ چارواکي دغه رشوت پرې دي او په دې مظلوم ملت باندې زړه ظاهر کړي او خپه کړي او دوی پوښتنه وکړي او بغیر څه څه باندې ویزي ورته شروع کړي او که بیا حکومت ته خیر دی او زر روپۍ
بله السلام علیکم کښ سرغلی ګل افغان د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې غوښتنه مې دغه د دغه کمی دواوی چې د زراعت په برخه کې دی ځکه هلمند یو زراعتي ولایت دی نو کمی دواوی چې راوړل کېږي دا با کیفیته دواوی دي او د دې پر ځای چې کښت زموږ کرکیل ته ګټه وکړي د هغه پر ځای ډېر تاوان موږ ته کړی دی نو زموږ د هغه دواوو څه کمی دواوی چې د ایران څه یا د پاکستان څه راوړل کېږي باید چې هغه په معیار برابرې وي او کم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې هم بالکل جعلي تاریخ پروالی دی نو موږ یعنې شپږ واره ما خپل غنمو ته دوا راوړې په اووم وارې سره دغه دوا سیسه یې ده نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یې وي که هغه د مامور وي که وزیر وي کار یې وي دغه دواوې چې راخارجوي که زموږ افغاني پانګوال وي هغه باید چې دغه دواو ته ډېر پام وکړي ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټوله پر زراعت ولاړ دی نو موږ د دې پر ځای چې موږ یې د ګټې دپاره او هغه تاوان کوي نو زما یو هیله او ارزو دغه ده دوی ته چې دغه دواوې تاسو په لابراتوار کې ګورئ بیا یې دلته راوړئ وسلام په احترام
مله دا د مو په وطن کې د نرخ لسوالۍ کې ټلیفونونه کار کوي تاسې ویلی په کومه ژیه کې کار نه کوي اوس دا دې د خشونت د کموالي نه راپه دې خوا دلته کار شروع کړی دی ټولې صندوقو
السلام علیکم مجید د کندهار ولایت د دولسم ولایت څخه خبره کوم زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم اصله سلام او زما را مشکل دی قدرت
السلام علیکم ولایتي ورسره نه خبرې کوم عبدالرحمن دې مې وینم په لښت کې دې راغله دروړي ده رو خاله دې او دې ته کومې جوړې یو ډاکټر ته ور وې او ډاکټر ورته په دې پرچې په مقابل کې لا زره افغاني رشوه کې واخلي او دې کې ور شرواکي هم دخلي او نمایندګان هم دخلي وسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پدیو کې چې تاسو ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي، د دې تاسو پیغامونه موږ په امانت سره خبره کړم. د دې خبرونه وخت هم دومره وو، یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. استاد څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او خپل نظرونه مو سره شریک کړي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.